مشر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن ترمنځ د سې شنبه په ورځ لومړی تلویزیونی مناظره وشوه. په دغه مناظره کې چې د اوهایو ایالت د کلیولینډ په ښار کې وشوه، دواړو نوماندانو ته څه باندې 90 دقیقې وخت ورکړل شو چې د امریکا د یو شمېر مهمو داخلي مسایلو په اړه خپل نظر او تګلارې څرګند کړي. د ټاکنو د شفافیت او پایلو د منلو او نه منلو، کورونا وایرس د وبا، اقتصادي زور، د سترې محکمې د نوي غړي د ټاکلو، په امریکا کې د نژادي تبعیض د مخنیوي او ځینې نورو مسایلو په اړه دواړو کاندیدانو څخه پوښتنې وشوې. په مناظره کې دواړو نوماندانو د کورونا سربیره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د دریځونو له امله پر یو بل شخصي نیوکې وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا له امله د مړو شویو کسانو شمیر له 100,000 څخه واوښت. دغه سازمان زیاته کړې چې پر کورونا د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونه زیات شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا ویروس 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9,226 ته ورسید. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس تر دا مهاله په افغانستان کې کورونا ویروس له امله 1,450 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی. له ایران او پاکستان څخه په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 600,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په دغه کسانو کې اکثریت له ایران او یو کم شمېر یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې له ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر په ایران کې د کرونا وایروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان په وینا یوازې په تیره اونۍ کې 211 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د کرونا وایروس د پراخېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن دروازې وتړلې، خو وروسته یې په وقبایي ډول خلاصې کړې دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې نیمروز ولایت کې د پنبې سږني حاصلات د تیر کال په پرتله 10 برابره زیات شوي دي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال د نیمروز پر شاوخوا 10,000 جریب ځمکه باندې د پنبې تخم کرل شوی دی چې څه باندې 5,000 ټنه حاصل به ترې راټول شي. د کرنې وزارت اعلامیه زیاتوي چې د پنبې د کر کلي سره به د خلکو علاقه زیاته شوي. 16 لسیزې مخکې افغانستان د سیمې په هیوادو کې د مالوچو او نخي کالیو ستر تولیدونکی هیواد و، خو کورنیو جګړو د دغه اړین صنعت بنسټونه او کارخانې له منځه وړي دي. د کویت نوی امیر 33 کلن شیخ نواب ال احمد السباه نن لوړه وکړه. نوی امیر وروسته له هغه لوړه وکړه چې د کویت پخوانی امیر شیخ سباه ال احمد الجابر السباه د سه شنبه په ورځ د 21 کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د ان بی سی تلویزیون د راپور له مخې هغه 2 میاشتې مخکې د امریکا د پاوس په یوه الوتکه کې د متحدو ایالتونو یو روغتون ته د درملنې لپاره راوړل شوی و. د هغه مړی به نن کویت ته انتقال شي. د کویت مخکینی امیر شیخ سبا ال احمد الجابر السبا د مخه تر دې چې په 2006 کې امیر شي، د کویت د لوړ پوړي ډیپلومات په توګه یې دنده ترسره کوله او هغه وخت یې عراق سره خپلې اړیکې چې د خلیج د لومړۍ جګړې په وجه خرابې شوې وې ورغولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې او د دوه اړخیزو اړیکو په تړاو فضا مثبته ده. هغه ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، پاکستان ته په داسې وخت کې سفر اړین و. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروانی په اړه رپورټ لري.
ظاهراً ډاکټر عبدالله پاکستان ته خپل سفر خوښ ښکاري. د مصالحې د عالی شورا مشر وایي چې د پاکستان لومړی وزیر، سیاسي او نظامي مشران اوس د افغانستان د سولې په تړاو یوه خوله او له یوه مخې د ملاتړ پیغامونه ورکوي او په پاکستان کې په مختلفه کچه مثبت فضا موندلې ده. ډاکټر عبدالله له امریکا غږ سره په مرکه کې دا هم ویلي چې پاکستان دې له خپل ټول نفوذ لا زیات کار واخلي.
سپورت اف د پیس پروسس ات د سیم ټایم د لیول اف وایلنس از ټو های.
پاکستان دې خپل ټول نفوذ وکاروي، عام پیغامونه دې ورکړي چې دا یو موقع ده، طالبان او افغان حکومت سره یو ځای ناست دي، پر آینده خبرې کوي. په افغانستان کې یو روحیه رامنځته شوې ده، د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه ده، د تاوتریخوالي کمښت ډېر مهم دی.
ډاکټر عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر عارف علوي سره کتلی دي او په خپل ټویټر یې لیکلي چې ورسره په سوله خبرې کړي دي.
خطر بین الافغانی مذاکرات شروع دي. د پاکستان د صدر اعظم په دعوت باندې پاکستان ته سفر د اهمیت نه خالی نه دی او مهم سفر پته دی چې د پاکستان د ټول ملکی او نظامی مقاماتو سره ملاقاتونه تنظیم شوی دي. روحیه د همکارۍ ده.
پاندې حال کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد یو ور بیا د هیتب سفر وته دی. هغه په خپل ټویټر لیکلی چې د امریکا له شریکانو سره به له سولې وروسته په اقتصادي ودې، سوداګرۍ او سیمه ییز اتصال خبري وکړي. خلیلزاد هم ویلي چې افغانان او نړیواله ټولنه د دوحې د مذاکرات ساري او تمه ده چې له دې مذاکراتو د سیاسي جوړجاړي یو نقشه راووزي او په دایمي اوربان پرمختګ وشي. ډاکټر
زلمی خلیلزاد هم دوحې ته سفر پیل کړی دی. دا سفر امیدوار یو چې د کارونو په سرعت کې مرسته وکړي او کومې ننګونې او چې د دواړو طرفونو ترمنځ د مذاکراتو په بهیر کې شته او د بهیر یې پسکړی دی هغه حل شي.
پاکستان ته د ډاکټر عبدالله د سفر هم حال په دوحه کې د مذاکراتو شل ورځې وتلي، خو لا هم په کړنلاره توافق نه دی شوی. څېړونکی عبدالسبحان مصباح وایي له تمې پرته دا مذاکرات قرار روان دي.
نو موږ بیا هم په شک په سترګه ګورو د دواړو په ارادو باندې او داسې فکر کوو چې دا د قدرت د تقسیم لپاره او د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره ډرامي وسی د دواړو لورو لخوا نه چې دی په باندې مختبل شي. کنه د دې طرز عملونو جوړښت زه فکر کوم دومره ډیر وخت اړتیا نه لري.
دا چې د مذاکرات کړنلاره به کله خلاصيږي او په اجنډا به کله کار پیلېږي لا هم وخت نه دی معلوم، خو دواړو مذاکره کوونکو پلاوی په دوحه کې پر خبرو بوخت دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د طالبانو یو پخوانی سفیر او د ګوانتانامو زندان پخوانی بندي ملا عبدالسلام ضعیفوی طالبانو اوس نړیوال اعتبار خپل کړی او په دې وخت کې باید هیڅوک دا خبره پورته نکړي چې پاکستان د ترهګرو مرکزونه وتړي. د مولوی ضعیف په وینا پاکستان غواړي سیمه امن شي ترڅو لوی اقتصادي نقش ولري. مولوی عبدالسلام ضعیف د آشنا تلویزیون له همکار سید سلیمان آشنا سره د افغانستان پر راتلونکي نظام هم خبرې کړې او لومړی خبرې د اور بند پاړه ده.
فکر کوم د طالبانو سره داسې یو فکر دی چې کور بند وسی را موضوع د تخکیږي وجديږي او د بوربان موضوع باید پر میز باندې د مذاکره په جریان کې هغه باندې بحث وشي او په دې یو پکیج په شکل باندې په ټول موضوعاتو باندې موافقه یي بیا عملی قدم یو باندې په فکر طالبان د تصمیم دا رقم دی.
اما یو ډیره مهمه مسله هم دا ده چې کچیرته د افغانستان د حیات سره سوله کوي وسوله په خپل د اوربان په کولو معنا به بیان د سول نو روسه قربان په کارم نه ده.
یا سوله خو دا یو د چې په خبرو کې پر یو میکانیزم باندې په یو رود می پلان باندې توافق کیږي او بیا چې عملی یو څه کیږي عمل د اوربان د سنور کیږي نه کدام د کار سره د امریکایانو سره لس میاشتې خبرې وسوي او البته په څلورو ټکو باندې عملي باندې چې وو هغه باندې توافق وسو په ډیر شان وسو په څلور شان په مخ کې هغه باندې دغه سره عملي قدمونه وو.
اکثریت دا پښتنه کوي چې کله د امریکا او د طالبانو سوله وشوله یو په بل باندې ډزې و نه کړلې او جنگ ختم کو خپل منځ کې، نو دا غي سولې د موافقین وروسته د افغاني جګړې په مفهوم باندې دی د دلیل نشي توجیه کېده چې افغانان د خپل منځ کې جنگ وکړي.
دومره ویلای سم چې دا کار په وربان باندې څنګه کیږي دا پروسه وجدي او شتای چې د موضوع ته داخل شي ځکه مخکم د سی او چې د لسو ورځو موضوع لسو میاشت یا شپږ میاشت ورسېده و سم د دې د پاره د طالبان تشویش ته ک چې دا وربان وکی نو بیا دا سول وجديږي د کانته د نوري بهانه پیدا کیږي نوري بهانه چې یو بیرګه د بنجان خوش کول وي.
د ټولو بین الافغاني مذاکرات او اساس درې اومده ټکی دي چې په اصطلاح په خبري باندې وشي. یو د افغانستان راتلونکي سیاسي مشارکت ته بیا پکې د اسلام نقش دی چې څه ډول سیاسي نقش ولري په کوم نوم د راتلونکي دولت یا چې یو درېمه موضوع پکې د خزو د مدني حقوقو هپس کول دي چې په دې اتل اسکالو کې فکر کوي چې لاس راوړل شوی دي او یا دوی د حق د اجتماعي او سیاسي حضور د هڅو کار لپاره حق لري چې کار وکړي. فکر کوي په دې درې واړو موضوعاتو به داسې لنډ وخت کې یوه هوکړه وشي د بین الافغاني مذاکرو په نتیجه کې.
که اخلاص وي او د دې لپاره نیت وي چې مذاکرات کامیاب شي، دا په ډېر جګ وخت کې حل کېدلی شي. زما د نظره دا به په میاشتو باندې دا موضوع حل شي، حتی کېدلی شي په یوه میاشت کې حل شي، ځکه دا افغاني موضوعات دي او افغانان د خپلو موضوعاتو سره واقف دي. و دا چې اراده وي او د کامیابۍ لپاره نیت وي، او که د کامیابۍ لپاره نیت نه وي، بیا به یې وړه موضوع د نیولې میاشتې به اخلي، هسې به وخت تېرېږي. نو تر ډېره پورې په دې کې نیت پکار دی او اراده پکار ده چې اراده څنګه کوي.
پاکستان ډیره امیدواری ښودلې ده او داسې ښیي چې نوې همکاري شروع کیږي. تاسو هلته چون سفیر پاتې وئ، تاسو د پاکستان خارجي سیاست به پوهیږئ، فکر کوئ پاکستان دریز بدل کړی اوسي؟
زما د پوهې مطابق یا زما د معلوماتو مطابق دغه لویه بین المللي اجماع په دې باندې چې افغانستان باید باثباته اوسي او په افغانستان کې داسې کارونه باید وشي چې افغانستان خودکې پاسې او په خپلو پښو باندې ودرېږي، په دې باندې پاکستان هم پوهېږي او ګاونډیان هم پوهېږي. نو د هغه په تسلسل باندې یو سیمه ییزه اجماع هم په دې ده چې د افغانستان ثبات او په افغانستان کې یو داسې اداره راتلل چې د چا لپاره خطر نه وي او اقتصادي رشد پکې وشي او هغه اقتصادي پروژې چې ډېر قوي پروژې د افغانستان په ترانزیت باندې تیریږي، د افغانستان څخه بنا کیږي، هغه په دې ټوله سیمه کې یو مثبت رول لري او سیمه اوس ورته ضرورت لري. نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې دا سیمه نور د دې حالت سره ځان عیاروي، هغه د نړیوال ائتلاف او اجماع سره ځان عیاروي او دوی پوهیږي چې دا موضوعات یقیني کیږي او په افغانستان کې د سولې لپاره اوس دا توافق سوی دی چې په افغانستان کې باید سوله راشي، ثبات راشي او افغانستان یو مترقي او متمدن هیواد جوړ شي. نو زه فکر کوم اوس په ټولې سیمې ګټې هم په دې کې دي او پاکستان هم یو د هغو هیوادو څخه دی.
که چیرته دومره صمیمیت په خبرو کې اوسي او تاسو هم داسې فکر کوئ چې اقتصادي پرمختګونو ته نظریات رابرسیره شوي دي چې پاکستان غواړي دغه منطقه وده وکړي، بیا دوی ولې هغه مرکزونه چې ګمان کیږي د هماغه ځینه د دې ټولو جګړو تمویل او لارښوونې کیږي چې هغه په پاکستان کې د خوندي او پټو ځایونو په نوم یادیږي، ولې دا نه بندوي؟
فکر کوم اشنا صاحب دا وختونه وسلیږي. اوس طالبان په سیمه کې او په افغانستان کې حتی په نړیواله په سطح باندې ډېر مطرح دي، او دا مطرحتوب په طالبان دا د طالبانو یو قوت ثابتوي. افغانستان کې او داخل کې او د باندې طالبان اوس مطرح دي، او هر هیواد په دنیا کې غواړي طالبان سره ښه روابط ولري. نو پاکستان په دې وخت کې لیونی دي چې اوس په طالبان سره روابط خرابوي. د فکر کوم اوس د دې وخت را رسېدلې دي چې دغه موضوعات ډېر پورته هم نه شي او دا ګټه هم نه کوي، د وخت ضایع کول دي. اوس په دې باندې کار وسي چې په دې سیمه کې ثبات څنګه راتللی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ تیره شپه د خپلو پالیسیو د روښانه کولو په منظور د لومړۍ تلویزیوني مناظرې پر مهال پر یو بل سخت لفظي ګزارونه وکړل او یو بل ته ډېرې سپورې خبرې وکړې. د امریکا غږ د خبریالانو مایک اوسلوان او کارولاین پرایسټی د رپورټ مهم ټکي له سید سلیمان شاه نه اوري.
د مناظرې په پیل کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو لړ اصلي موضوعګانو په اړه نرم بحث ډېر زر یو په بل باندې د تورونو په لګولو باندې بدل شو. یو مهمه موضوع د کورونا د کورونوس دوبایي ویروس د ناروغۍ د مخنیوي موضوع وه. په دغه ساري ناروغي باندې تر اوسه پورې په نړیواله کچه باندې له 1 میلیون نه زیات ناروغان مړه شوي دي او په متحده ایالاتو کې هم له 200,000 نه زیات خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په دې اړه د جمهور ډانلډ ټرمپ د حکومت په پالیسي باندې انتقاد وکړ، خو ښاغلی ټرمپ له خپل ځان نه دفاع وکړله او ویل چې دغه ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه هغه مؤثر ګامونه پورته کړي دي. جو بایدن د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په زمانه کې د اوباما کیر په نوم د ارزانبه روغتیایي بیمې د پروګرام د ختمولو لپاره د ښاغلي ټرمپ د حکومت د هڅو غندنه وکړه. د دغه پلان له مخې په امریکا کې دا وخت شاوخوا 40 میلیونه امریکایان چې مخکې روغتیایي بیمه نه لرله د روغتیایي بیمې خاوندان دي. خو ټرمپ د بایدن په ځواب کې ویل چې د اوباما کیر روغتیایي بیمه اصلا د امریکا د اساسي قانون په خلاف تیار شوی او په خپله خوښه د مختلفو روغتیایي بیمو د اخیستلو لپاره د امریکا د خلکو اختیار او خوښه محدودوي. بایدن ځواب ورکړ په دې اړه د هغه د وړاندیز له مخې امریکایان کولی شي چې خپل شخصي روغتیایي بیمې هم خوندي وساتي. بایدن د هغه ټرمپ استدلال رد کړ او ویل چې خلک یې ساتلی شي او زما د پلان لارې به دغه حق هم ولري. خود دوالو کاندیدانو ترمنځ ځوابونو په دوران کې خبرې ګرمې شوې او یو د بل د خلی خبرې غوڅوله نه پرې خوده چې خپل خبره بشپړه کړي. ټرمپ ویل چې د اوباما کیر په نوم روغتیایي بیمه ګټه نه لري. ښاغلی ټرمپ جو بایدن په امریکا کې د سوشیالیستي هیوادونو په شان د درملو پر راجهولو باندې تورن کړ. یو بل مهم موضوع چې دوالو کاندیدانو د بحث په دوران کې پرې څو واره ټکر وکړ هغه د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ د ډکولو موضوع و. دغه چوکۍ د پخوانی آزاد خیالي قاضي رودبیدر گینزبرګ لمړنی وروسته خالی شوه او ښاغلی ټرمپ یې پر ځای د خپلې خوښې وې محافظه کاري قاضي د مقررولو په لټه کې دی. خو د ټرمپ ادارې د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ د ډکولو کار په داسې حال کې پیل کړی دی چې په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او په یو ګڼ شمېر ایالتونو کې د رایې اچولو پروسه پیل شوې. د بایدن دلیل دا و چې باید په دې کار کې عجله ونشي. هر چا چې د نومبر په 3 د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات وګټل حق لري چې د سترې محکمې قاضي یا قاضي مقرره کړي. ښاغلی بایدن ویل چې د امریکا خلک د سترې محکمې د خالی شوې چوکۍ په ډکولو کې د خپل غږ د پورته کولو حق لري. خو ټرمپ ځواب ورکړ چې د خالی شوې چوکۍ د کول د جمهور رئیس صلاحیت دی. هر وخت چې غواړي کولی شي چې د خپل خواهی کاندید یا کاندیدا مقرره کړي. دا موضوع د جمهوری ریاست د انتخاباتو پورې هیڅ اړه نه لري. ټرمپ زیاته کړه چې موږ انتخابات ګټلو. په عین وخت کې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د عامه ارتباطاتو رئیس ټیم مرتاف امریکا غږ ته وویل چې دی د بیګانی مناظرې په دوران کې د خپل کاندید لکه کارکردګۍ نه ډېر خوشحاله دی. د ټیم مرتاف په وینا لیدونکو او اوریدونکو ولیدل چې جمهور رئیس ټرمپ لاسبری و او فکر کوم چې خلکو ولیدل چې جو بایدن څومره کمزوری و. خو څېړونکو د بیګانی مناظرې په دوران کې د مناظرې د مقرراتو نه سرغړونې وغندلې. د جورج میسن د پوهنتون د سیاسي علومو استاد جیریمی میر په دې باور دی کله چې بایدن خپل خبره پیل کړله 40 ثانیې به له خبرې نه وکړي چې یو دمبا ښاغلی ټرمپ دغه خبره غوسه کړله او نه پرېښوده چې خپله خبره پوره کړي. نو دا ادا بیا اساسه ده چې ووایو چې بیګانۍ مناظره چا وګټله او چا وبایلله. توقع ده چې د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ به د اکتوبر په میاشت کې دوه نورې تلویزیوني مناظرې هم وشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا وزارت په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس د 490 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. له بلې خوا د پوهنې وزارت وایي چې د شنبې په ورځ په دولتي ښوونځیو کې د نورو ټولګیو د پرانستلو د شمیر او زده کوونکو د کلنیو رخصتیو په اړه بحثونه لا هم دوام لري. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د امریکا وزارت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په سلورو ولایتونو کابل، بلخ، لوګر او پاریاب کې د کورونا د وایرس 490 مثبت پیښو سب خبر ورکړي. شو سره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي د اخته شو ناروغانو شمیر 9,238 پیټو ته لوړ شوی دی. د امریکا وزارت د لسپی شمیرونو لمخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس یوازې 15,021 پیښې شته دي. دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د کورونا وبا د پنځه خطرناک ورځې پورې پر دغه ناروغي 1,350 مړ شوی شوي او 2000 او 900 تن نور پر دغه ناروغي دخته کیدو ورسته برته خشوي دي د امن وخت وزارت پر سیل وای نور لا تر کې وی چې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مشکوک مینه شو پیخو مثبت پیلي یو لس پیسه ته رسیدلی دي خغلی تر کې امریکا غا غشنه لري ته ویل چې د خونځه او پانتونو د پرانستلو ورسته د کرونا د وایرس مثبت پیخي نه دي زیاتی شوي
لګزره افیشل لوړ شي وي او بيستا دغنن چې ودرته مقصد بيستا دې خو ګرام پټ شوی دا او څنګه چې په شپږ درسمه کې وي بيستا له څوار لس په صدوت څخه مونږ یو لس څه درکته شوی
دا مې وخت وزارت دغه چارواکي د کابینې د پریکړې لمخې د شنبه په ورځ په دولتي خونځو کې د نورو ټولګیو د پرانستلو په اړه د کورنۍ د اندېښنو په باب ویل چې تا وزارت او د پوهنې وزارت په ګډه په خونځو کې د زده کړو بهیر ساري
هر مکتب هر خوانځي خصوصي وی دولتي وی غواړي په درسونه برته پیل کی دغه لازمي لار خونه چې دروختیا وزارت دی باید جد نامه وکړي چې ماسک چولو پاسنه مراد کولو لاسونه بار بار مینځل دي نو روغتیا وزارت د دوی اړوند وزارتونو څخه دا غوښتنه کوي چې باید یاد وزارتونه له مکتوبو کونتونو څخه نظارت وکړي او هر اونۍ په پای کې روغتیا وزارت ته گزارش ورکړي
افغان حکومت کابینې په افغانستان کې د کرونا او بعد مثبت پیښو په پرله پسې ډول کمیدو وروسته تیر اونۍ په دولتي خونځو کې د نورو بندو ټولګیو د پرانستلو پریکړه وکړه د کابینې د پریکړې خې باید روان شنبه د ورځې څخه د دولتي خونځو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې بند ټولګي بیرته پرانستل شي افغان په دزمري د 15مې وروسته د خصوصي خونځو ټول ټولګي او د دولتي خونځو یو لسم او دولسم ټولګي پرانستل دي د پوهنې وزارت وایي میرمن نوریه نهضت امریکا غږ شنه راوړل چې د چهارشنبه پورې ویل چې دغه وزارت چارواکو د تیر دوه ورځو راهیسې په دې مسله باسونه کړی چې څومره ټولګي پرانستل شي او کلنۍ رسختي کله پیل شي د کابینې د پریکړې پر اساس د تل په 12مې د لومړي ټولګي څخه تر 12مې ټولګي پورې دولتي خونځو کې ذکر پر سپید ډول پیلېږي کابینې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې د لومړنۍ خونځو زده کوونکو د لړم په پای کې او د منځنۍ او ثانوي دورې زده کوونکو د لیندې په نیمه کې رسخت کیږي په افغانستان کې د نوي د 1999 لمریز کال له پیل سره سم د کرونا وبا خبره شوه چې له امله د نوي تعلیمي کال په پیل کې خونځي له 15 میاشتو زیاتې مودې لپاره تړلې پاتې شو
د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ د پرنجي او ټخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
درنو اوریدونکو اسرالیا په ملبورن کې د کووډ 19 په اړه خپل محدودیتونه ساوکا ساوکا نرمي خبريال فیلمر سر په دیاکله ل سیدنی نه رپورټ را لګل
په تاګ راتک باندې ان باندې لګول شو چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخاوني ول شي اوس دغه باندې د استرالیا د ملبورن په خار کې لر شوې ده د وکټوريا د عدالت حکومت ویل دي دغه میکروب د خبرېدو په شمیر کې کمواله دوی ته اجازه ورکوي چې په مدار نور محدودیتونه نرم کړي د کووډ 19 د مثبت پیښو د زیاتېدو په علت د جولای په میاشت کې په ملبورن کې د دوهم ځل لپاره محدودیتونه ولګول شول په ملبورن کې د کووډ 19 مثبت پیښې په پوره اندازه کم شوې دي چې چارواکي د دغه خاط د بیا پرانستلو په باره کې خبرې کوي چارواکو د جولای د میاشتې په اخر کې راپورټ ورکړی و چې په ورځ کې څه باندې 200 مثبت پیښې ثبت شوې وي دوی د دوشنبه په ورځ فقط 15 مثبت پیښې ثبت کړې وي د استرالیا د دوهم ستر ښار لپاره د کورونا وایرس مثبت پیښې په پوره اندازه کمې شوې دي د څلورم پړاو پلان د دوهم ته حرکت کوي یا ورځي د شپې لخوا په تګ راتګ باندې لګېدلې بندیز پای ته ورسېده ټول لومړني خونځي به په دوه هفتو کې بیا پرانستل شي په داسې حال کې چې تقریبا 130,000 کسانو ته به اجازه ورکړل شي چې کارونو ته ولاړ شي بل اقدام به له هغه څخه د مخه وشي چې ټاکل شوی و د اکتوبر د میاشتې په 26مه نیټه شوی وي د دې لپاره چې د کووډ 19 نه خلاص حتی رسیدلی وو نو د وکټوریا ایالت ته پکار ده چې د 28 ورځو لپاره د کورونا وایرس نوې مثبت پیښې ثبت نه کړي د وکټوريا ایالت صدر اعظم ډانل اندریوز انو وای ایالت د تنجدیده چې د کورونا وایروس ته مات ورکړي د هیل لري نور بندیزونه به زر لري شي. دغه ستراتیجی داسې طرح شوې ده چې موږ داسې حالات ته ورسوي چې سوي اختر په عادي او آرام حالات کې تیر کړو. موږ په دغه څرک ور برابر شو. په حقیقت کې موږ له وخت نه د مخه یو کله چې راشي دغه نتیجه لاسته راوړو. دغه کریډیټ هر یو وکټوریا ته ورکول کېږي چې په دغه لار ور برابر شوي دي، سخت کار کوي او قرباني ورکوي. په ملبورن کې ډېری شخصي ازادي محدود شوي دي. اوسیدونکي د څلورو دلیلونو نه د یو دلیل لپاره له خپل کورونه وتل شي چې په دې کې زده کړه، کار او څارنه شامل ده. په وکټوریا کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې ملامتي په امنیت اچول کېږي چې له خارج نه د استرالیا مسافرو د بیرته ستنېدو په وخت کې په هوټلونو کې د قرنټین سیستم نه صحیح کار وانخسته. عدلي تحقیقات ښیي چې مسافرو د هوټلو کارکوونکو ته میکروب انتقال کړ. دوی بیا په تباه کوونکو عواقبو سره دغه ناروغي په ټولنه کې خپره کړه. وکټوریا د استرالیا د کوونلس د تایشو 15% مثبت پیخ درلودلې او اکثره کسان له همدې وایروس نه مړ شوي دي. نیو ساوت ویلز چې د هیواد ډېر پر نفوسه ایالت ته د جون د میاشتې له سنه را په دیخوا د شنبې پر د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نوې پیخې نوې ریکارډ کړې. استرالیا له هغه وخت نه را په دې خوا چې دغه وبا خبره شوې ده د کورونا وایروس تایید شوي وي زره مثبت پیښې ثبت کړې دي څه باندې 800 بیا تنه ورنه مړه شوې دي.
نوی چن نوی وخت ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیمه کور ته کډه د آشنا تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وی فلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلمیاشتې له نهمې نېټې څخه هره شپه فلسطین بجو امریکا غږ او ټلو یوه بریالۍ ملګرتیا.
درنو اوریدونکو پرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. سوکاله اوسئ. تر بیا خدای مل شي. Thank you.